همراه بودید. یک تشکر از ادقادر جلال و فهمکار ما در بخش تکنیک. حالا هم اجملا در استدیوست و با شما خواهد گفت که چی ها در این برنامه دارن. خوش آمدین انسر.
دیر از یه تامانن جاوید نایمی زا یوار بی اخپلو آوریدون کتا دا لوی اختر مبارکی وایم پا دی هیلیم چی پا خوخی آوامن بیتیر کی وقت پا افغانستان کی دا سهر اتا بجی شوی. په کابل کې یو شمیر لوی دیز ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې د لوی اختر په مناسبت په افغانان د سولې او امن څښتنان شي او به کولای شي چې د اختر په سولې او امن کې تیر کړي. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیول او په روسیه کې د بلوازد پولیسو پرون ګڼ شمیر سولې ځلارون کوونکي نیولې. دوستانو بیا هم ستړي مشي پر یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو. په افغانستان کې د امریکا سفیر امدارنګا د ناټو ملکی استازي او یو شمیر نورو لویدیځو ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د یوې سولې پیل وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی ته په رسمي هرکلی اعتراض کړی دی او د شنبې په ورځ په تانزانیا کې د تیلو د یو ټانکر چاودنې 45 کسان وژلي او تراویا او زیات نورې ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي هولي هولز هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د یوې سولې پیل وي. په کابل کې د دواړو لویدیځو چارواکو پر ټویټر پر یو شریک ویډیوي پیغام کې ویلي چې د اختر په مناسبت افغانانو ته د سولې هیله لري. دا پیغام چې د امریکا د سفارت پر ټویټر خپور شوی په یوه برخه کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي:
Holly and I extend our best wishes to you and your family.
دی وایز او هولی تاسو تاسو کورنوی ته د اختر په مناسبت مبارکي وایم او خی هلی درته وړاندې کوم. موږ د امریکا د مسلمانانو په ګډون د نړۍ 3 میلیونه مسلمانانو ته چې سږ کال حج ته تللي مبارکي وایو. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکل تر 2 میلیونه زیات مسلمانان سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره تللي. دا ریپورتونو په حواله تر ډیر سر زیات افغانان سکل په دې مراسمو کې برخه لري. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او تری مخ کې په کابل ولایتونو کې خونړیو بریدونو د اختر پر خوخیو سویرې غوړولې. د افغانستان د حکومت یو وسلوالو طالبان لوري تر اوسه د اختر په مناسبت د رسمي اوربند اعلان نه دی شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی ته په رسمي هرکلی او لاغوي سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر سرنګوالي اعتراض کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی پرون پر ټویټر لیکلی چې افغانستان د سولې لپاره د ګوندوی هیوادونو د همکارۍ هرکلی کوي خو د وسلوالو طالبانو پلاوی ته د رسمي هرکلی او لاغوي سره د خبرو باندې دانه څرګندوي چې د ازبکستان جمهوریت د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابروي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې پر ټویټر ویلی و چې د ملا برادر په خون د ملا برادر خون په مشرۍ یو هیئت ازبکستان ته تللی او هلته یې د ازبک چارواکو سره د سولې په پروسی د طالبانو او امریکا ترمنځ پر مذاکرو او په افغانستان کې د ازبکستان پر پرمختیایي پروژو خبرې کړې دي. دا افغانستان د ولسمشې مانې د غزال حارث په مشې له اداري فساد سره د مبارزې د یوې ځانګړې ادارې جوړې د اعلان کړي. لا ارګ څخه د شنبې په ورځ په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د اداره به د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي، شکایتونه باوري او لوړ رتبه حکومتي چارواکو فعالیت څارنه وکړي. د سار د اداره له اداري فساد سره د مبارزې د علي شورا غړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر دې مخکې هم دې تورته د یو شمېر ادارو د جوړېدو اعلان شوی خو لا هم افغانستان د اداري فساد له پلوه د نړۍ د ګوتو شمیر هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر نورو زیات اداري فساد پکې موجود دی. د شنبه پورس په تنزانیا کې د تیلو د یو ټانکر چاودنې څلور شپې ته کسان وژلي. چاودنې هغه مهال شوې چې سیمایزو خلکو د تیلو یو چپه شوي ټانکر څخه د تیلو ایستلو هڅه کوله. رپورټونه وایي چې په پیښه کې اویا تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د تجارتي مرکز دارالسلام لویدیځ ته په 200 کیلومتره لرې پرته سیمه کې رامنځته شوې. سیمایز والی سټیفن کیوبی ویلي د مورګورو په نوم د سیمه کې تر دې مخکې کله په دې کچناورین نه لیدل شوی. د تنزانیا ولسمشر په پیښه خواشینی خودلی او د خپل هیواد پر وګړو یې غږ کړی چې په داسې پیښو کې د چپه شو ټانکرونو څخه د تیلو ایستلو هڅه نه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو لخوا یو وبخیده امریکا دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو یو امریکایي پوځي سلاکار د نینوا په ولایت کې وشل شوی. د امریکا د پوځ مرکزی کمانډانۍ د شنبه پورس په یو بیان کې ویل د امریکا یو پوځي نن د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په دې هیواد کې ومړ. د دې امریکایي پوځي هویت تر اوسه نه دی اعلان شوی. عراقي ځواکونو په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالو ډلې د پاتیشونو پر ضد عملیات پیل کړي. د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش ډلې په وړاندې جګړه کې بریالیتوب اعلان کړ. د داعش تنلارې ډلې په 2016 کال کې د عراق زیاتې برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستوي. په مسکو کې بلواسط پولیسو پرون ګڼ سولیز لاریون کول کېنی ولې د مسکو په مرکزی سیمو کې پرون لسها وزره کسان د اپوزیشن په پلوي راوتلی او پر شارواکو یې غږ وکړ چې دوی کاندیدانو ته د مسکو د خارج شورا په انتخاباتو کې د کاندیدو اجازه ورکړي. په مسکو کې د جمهور ریاست د تاسیسات شاوخوا ته ګڼ شمیر پولیس په دنده ګمارل شوي او کله چې لاریون پای ته ورسید د خلکو په نیولو یو پایل وکړ. د پیښې له ځایه په خپرو شوو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د جمهور ریاست تاسیساتو تا نږدې پولیس ډله ډله خلک نیسي. دا اوفت انفو په نوم یوې خپلواکې ادارې چې په روسیه کې سیاسي حرکتونه څاري ویلي چې پرون په مسکو کې 178 کسان نیول شوي، خو د مسکو پولیسو ویلي چې 168 تنه په مرکزي مسکو کې په غیر قانوني لارون کې د ګډون پر مهال د بیلابیلو سرغړونو له کبله نیولې دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په لیبیا کې هغه چاودنه غندلې چې د دې سازمان دوه کارکونکو پکې وشل شوی. په لیبیا کې روغتیایي کارکونکو رویټرز خبري ایجنټ سویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان دوه مامورین د شنبه په ورځ په بنغازي کې په چاودنه کې وشل شول. د ډاکټرانو په وینا یو وشل شوی بهرنی او بل لیبیایي دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان هیله څرګندوي چې سګنې لوی اختر به د افغانستان لپاره د سولې پایل وي. بلخوا ګڼ شمیر اوریدونکو ازادي رادیو سره په تماسونو کې په افغانستان کې د جګړې لخکېلو خواو د اختر په ورځو کې د اوربند وخت لکړي. پر دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان په اړه به ځین نور ریپورټونه ولرو. همدارنګه به لویدیځو رسپانو ته کتنه هم در واورو. په روسیه کې د وروستیو مظاهرو او د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو په نیول کې دوه هم ریپورټ لرو. تاندې څنګې پروګرام او حقیقت څه دی هم په دې یو ساعت کې خبرې کی. دا ازادي راډیو ده. په افغانستان کې یو شمیر لویدیځو ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې ده چې د اختر په مناسبت به په افغانستان کې سولې ټینګوي او خلک به توانیږي چې په خوښۍ او امن کې اختر ولمانځي. د امریکا د سفیر او د ناتو د ملکی استازي په ګډون د ډیپلوماټانو همدارنګ افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په جلا جلا پیغامونو کې دا ویل دي چې د اختر به د افغانستان لپاره د سولې یو پایل وي. فرشته جلال زئی پر ریپورت لري.
د هلمند د کلایبست اوسیدونکو محمد انور د هغه اختر په خوند کې خبري کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ درې ورځې نسبی اوربند شوی بو.
هغه کوچنی اختر چې کوم پر المندانو او ټول افغانستان باندې په خوشحالي تیر سو او زه غواړم چې دا غلو اختر هم داسې په خوشحالي تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاون اخترونه و نو نور نه غواړم چې داسې پټاون او داسې مرګجوب افغانستان ولسته واوړي، نو اوس غواړم چې بس دغه وربن وسي دواړو غواړم.
د هلمند د بولان ولسوالۍ اوسیدونکی نور محمد وایي
د طالب سره زه سوله غواړم، کله کوچنی اختر مبارک ورځې چې وي اوس هم هغه سوله غواړم، نه کونډې نه یتیمان نه کوچنیان شهیدان غواړم، نه ځوانان شهیدان غواړم، د ځوانانو مرګ دی ګډ دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پر لور د ښه پرمختګ خبرې کېږي، ډېر خلک په تمه و چې شایي لږ تر لږه د لوی اختر په مناسبت به اوربند اعلان شي. حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما داسې اعلان نه دی کړی، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې د ټینګښت په اړه هیله څرګنده کړې ده. جان باس په دې تصویري پیغام کې چې پرون پر ټویټر خپور شوی ویلي
After so many years of conflict here in Afghanistan,
در ډیرو کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې د داسې جوړجاړي پر لور رښتینی پرمختګ لیدل کېږي چې د سولې د ټینګښت سبب سي. په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت سرپرستی هولی هولزر هم د سولې د ټینګښت په اړه خوشبيني شوډلې ده. هغه هم د اختر په مناسبت په ویډیوي پیغام کې ویلي
This year we hope that Eid marks the
beginning. هله لري چې سشکال په اختر د ټولو افغانانو لپاره د سوکاله او سولې راتلونکي یو پیل وي.
اختر مبارک شه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تدمی چې امامتو هم د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د جګړې پر ټولو خواو ژغ کړی چې لزغمه دي کار واخلي او له تشدد دي لاس وباسي. هغه د اگست په لسمه په یو بیان کې ویلي چې ملګري ملتونه د ثبات او سولې لپاره د افغانانو د هڅو ملاتړ کوي. په لندن کې د سیاسي چارو یو کتونکي ولی آریا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان کې د سولې ټینګښت خوشبین دی، خو په دې باور دی چې
در بود بین المللی اگر حمایت جامعه جهانی در رسانه ایالات متحده
دی وایی سولی تا ده خوشبینی او ده بدبینی دلایل استا. خوشبینی استا که نړیواله ټولنه د افغانستان د دولت ناتر وکړي، په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، په کور سیاسي اجماع جوړ سي او په حکومت کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وشي. دا وسوالو طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د اگست پاتمه د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې پر خپل وسوالو ژغ وکړ چې د اختر په ورځو کې د مسلمان ولس خوشحالي او مسؤلیت ته پام وکړي. خو په جواب کې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی یو ویډیوي پیغام خپور کړ او ویل چې د طالبانو لهجه د وحشت لهجه ده او افغانان د هغوی د اختری پیغام اړویدو ته اړتیا نه لري. صدیق صدیقی لا ازادي رادیو سره په مرکه کې په دی اړه په کابل کې هغې خونړۍ عملیت اشاره وکړه چې 1550 تنه پکې زخمیان شو او 14 تنه پکې ووژل سو او مسؤلیت یې وسوالو طالبانو اخیستی وو.
دوستانو او موریدل چې په داسې حال کې چې یو شمیر عام افغانان د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتون کې دي، په افغانستان کې یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان هیله مند دي چې د اختر به د افغانانو لپاره د سولې پایل وي. اخوا په کابل کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دواړو وزارتونو چارواکو پرون په کابل کې خبريالانو ته د یو امنیتي پلان په اړه څرګندونه وکړه او ویل چې زیاتره تفریحي او همدارنګه مذهبي ځایونه یې تر پوښښ لاندې راوستي دي. په اړه یې خان محمد سین نور تفصیل راکوي.
د لوی اختر په مناسبت د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت لپاره ځانګړی پلان ترتیب شوی او عملي به کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل وسلوال مخالفین نیت لري چې د اختر په ورځو کې خلک وګواښي، خو د ده په خبره د دغو ګواښونو پر وړاندې به ټول امکانات وکاروي.
د روزهای
دلی اختر په ورځو کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ او لومړۍ درجه په اظهاراتو کې دي او د خلکو د امنیت لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
د افغانستان خلکو ډېر اخترونه په خوښۍ کې نه دي تیر کړي، پرته د پروس کال د کمکی اختر له ورځو نه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ پکې اوربند شوی و. د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله په خپل وروستي پیام کې چې د لوی اختر په مناسبت رسنیو ته استول شوی پکې د خپلې ډلې له ټولو غړو غوښتي چې د خلکو خوندیتوب، لویو عامل منفیه پروژو او د هیواد شتمنیو ته د پام وکړي. بلخوا د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زوی دفاعي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
قوای هوایی ما کاملا آماده هستند و نیروهای
زموج هوایی ځواکونه په بشپړ توګه تیار دي او اضافه ځواکونه مو هم په کابل او نورو ولایتونو کې د لا امنیت په خاطر ګمارل شوي.
د امنیتي او دفاعي ارګانونو د معلوماتو له مخې دغه ځواکونه د اختر په ورځو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل ځینې خاریان هم وایي چې که څه هم د اختر په ورځو کې هم له احتمالي بریدونو او پیښو له امله اندېښمن دي، خو د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خلکو د خوشحالیو مخه دې نه نیسي او پرېږدي چې دغه ورځې په سوکالۍ کې تیرې کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه مو د خان محمد سیند په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو او همدارنګه دفاع وزارت وایي چې د اختر په مناسبت یې په بیلابیلو ولایتونو کې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. اوس په لاړ شو هلمند ته. په هلمند کې پرون د ازادي راډیو د خبریال سره په څرګندونو کې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو د اختر په مناسبت د امن او اوربند هیله کړې ده. دا به واورو.
نانو مچ ولادې بلام سیدونکو مرم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې قربان وسی، لکه پرور کال چې په کوچني اختر کې قربان وسو مر غواړو چې په راتلونکي اختر کې قربان وسی.
نوم یې محمد انور دی، کلبوس وسیدونکو هم دغه د پاره راغلی یو چې قربان وسی او هغه کوچني اختر چې کوم پر المندانو او ټول افغانستان باندې په خوشحالي تیر سو، او زه غواړم چې دغه لوی اختر هم داسې په خوشحالي تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاون اخترونه و، نو نور نه غواړم چې داسې پټاون او داسې مرګجوب افغانستان ولسته واوړي، نو زه غواړم چې بس دغه قربان وسی دوه غواړم.
من نور محمدی د بولان وسیدون کم زن ځوانانو انتفاق وانه چاوله ځوانان انتفاق کوي کې خپل پامینسکل کې سره ټول سي ځوانان سره ژغوي چې ولمټه سي یو لاس بل ته دولت د طالب سره ز سول غوانه کله کوچنی اختر مبارک ورځ چوي وسم هغه سول غوړم نه کندې نه اعتماد نه کوچنیان شهیدان غوړم نه ځوانان شهیدان غوړم ځوانانو مرګ دی ګډ دی.
نوم سی بولاده د نوی ولسوالی اوسیدونکو نور غوښتنه دغه د دواړو غاړو څه چې نور د دې جنګ څخه خلاص واخی او سوله سره وکړي، بیا په دې پتیره په دې اختر کې چې خلک د خوشحالۍ شپې ورځې دي، خلک په غم او تکلیف او مشکل کې دغه مواجه نه سي.
منون رحمان روحانی د بولان وسیدین کوم موږ غوښتنه ده د حکومت او د تعالی شدی سوال وکي او قربانی لاند کې نه داسې جنگ لکه د لوی اختر مناسبتونه په غم تیر نسی، باید په خوشحالي سي.
زه روح الله روحانی هم د چنجر وسیدونکی دا غواړم چې وازنی هدف مو دا دی چې یو تلپاتې سوله راشي زموږ افغانستان کې. دغه جنگ بلانه غواړم ځکه چې ځوانان شهیدانیږي، خوندې مو کندیان کېږي. د خدای پاک سره هغه ورځ غواړم چې یو مو دین، یو مو اسلام، یو مو بیرغ وي. د خدای روی د تسراسي وګوري مشتز یو مو ورونه دي دواړه د یو دین ورونه دي سره جنگيږي. ولی خو سره یو ځای سره موټسي ځوانان هم دغه غواړي، ټول وطنوال هم دا غواړي. ورځ سره ورځ نور هم جګړه زیاتیږي، نو خدای پاک دې تلپاتې سول راولي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې له هلمند څخه تاسو څو پیغامونه و. اوس هم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې پر خبرو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی په قطر کې خبرې، په کابل کې چاودنې، طالبان څرنګه توضیح کړو لولو، له قطر څخه د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرونه هیله بخونکي دي، خو دننه په افغانستان کې بیا د دې خلاف څه روان دي. ورځپاڼې د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې د چاودنې یادونه کړې چې په کابل ښار کې تر 140 زیات کسان ووژل یا ژوبل کړل. د افغان چارواکو په وینا د دې برید اکثره قربانیان عام ښاریان ول او وسلوالو طالبانو مسؤلیت په غاړه واخیست. ورسپانوی دا موټر بمی چاودنه یو لړ پښتني راپورته کوي چې آیا طالبان سوله غواړي او کله جنگي فعالیتونو په زیاتولو په افغانستان کې د سیمو د لاندې کولو لټه کوي. ورسپانه لیکي ولسمشر ډانلډ ترامپ ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو د دې جګړې د خاتمې او له طالبانو سره د سولې وی موافقې ته د رسیدو لپاره د زلمی خلیلزاد د لسو میاشتو له هلو ځلو سره سم طالبانو د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې حملو ته زور ورکړی چې د چارې اندېښنې زیاتې کړې دي. دا اندېښنې بیا هم یو شمېر پوښتنې مطرح کوي چې جنګ او سوله څرنګه کېدای شي چې هم مهاله پر مخ یوړل شي او له خبرو سره په یو وخت د جنګ هدف څه دی. کریسچن ساینس مانیټر د بلفاست په کوینزی پوهنتون کې د افغانستان د چارو د متخصص مایکل سیمپل په قول لیکلي چې د هغه څه ترمنځ چې طالبان د جنگ په میدان کې کوي او هغه څه چې د دوی استازي د خبرو پر میز یادونه کوي ډیر توپیر شته. ښاغلی سیمپل وایي د طالبانو له لوري د ناامنیو له کبله افغانان هر ورځ تشدد ویني، حال دا چې د طالبانو استازي د سولې په خبرو اترو کې وایي چې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی لري. مایکل سیمپل کریسچن ساینس مانیټر رسپانې ته همدار از وایي چې که طالبان اوربند وکړي او د افغانستان په واکویش کې شریک شي کېدای شي د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې او تاوتریخوالي یوه حقیقي سوله ییزه حل لار وموندل شي. ایرو ایژیا ریویو خپرونه هم د افغانستان د سولې وروستیو هلو ځلو ته اشاره لري. د دې خپرونې د لیکنې عنوان دی امریکا له افغانستان څخه د وتلو په درشل کې. په دې لیکنه کې لولو د امریکا ولسمشر په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي ځکه چې په افغانستان کې د هغو حضور ډیر لګښت غواړي چې دا د امریکا پر اقتصاد اغیز لري. د دې خبرونې پر اساس له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال له سپتمبر څخه له طالبانو سره د سولې وې موافقې ته د رسیدو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ایرویژیا ریویو په دوام کې کښلی سره لدی چې په 2000 لومړي میلادي کال د امریکا د حملو له کبله د طالبانو رژیم مو پرزول شو. له همغه وخت تر اوسه پورې تر 2300 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړو کې وشل شوي او امریکا له طالبانو سره د سولې د موافقې لټه پیل کړې ده.
په غزنی کې یو شمیر هغه سرتیری او ځای خلک چې د طالبانو لخوا له څو میاشتو راهیسې ماسره دي له حکومت نه غواړي چې کومکې ځواکونه دي ورواستي. په اړه یې له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر رپورټ اورو.
دا غزنی د لری پروتو ولسوالۍ امنیتی سرتیری او لسی خلک وایي په دغه ځای کې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې ژوند کوي. د اندړو ولسوالۍ په سینې سیمه کې د محلي پولیسو یو ضابط جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل له تیرو شپاړسو میاشتو څخه د معاصرې په حالت کې دی. دی زیاتوي د غزنی محلي ادارې ته په وار وار خبر ورکړی دی چې مرسته یې وکړي خو هیڅ ځواب یې نه دی ورکړی. دا بند ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی عالم خان هم وایي کله چې دغه ولسوالۍ په مرکز او سرپراز کلا باندې موټر بم چاودنې سوې دي نو بیا نه کومکې ځواک راغلی او نه هم دولت پوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخ ده. دا چې د غزنی له اتلسو څخه څوارلس ولسوالۍ یا سقوط یا ماسیره یا لارې تړلې او یا هم مرکزونه د غزنی ښار ته راوړل سوي دي خو د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې هیڅ ماسیره سیمه نه لري. والي وحیدالله کلیمزی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ داسې ستونزه نه لیدل کېږي چې ولسوالۍ به سقوط کړي.
په هیڅ نقطه کې فکر وکړنی مو ځواکونه موثره نه دي. تاسو د یابند په ولسوالۍ باندې متواتر دوه شپې پیوسته موټر بم بریدونه وشول. خوشبختانه د موږ د ځواکونو د همت او شجاعت په نتیجه کې دښمن ونه توانېده چې یا ولسوالۍ ونیسي، اما هلته د موږ کافي قوت موجود دی. د اردو ملي اردو قوت موجود دی هیڅ نو داسې ستونزه چې موږ احساس دیدو چې خدای نه خواسته ولسوالۍ به سقوط شي وجود نه لري.
که والی د سقوط خبره نه مني، خداوبند ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي بسم الله وایي هغه سیمې چې د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي له سخت ګواښ سره مخ دي. که دولت ورسره مرسته ونه کړي سیمې به طالبانو ته تسلیم کړي.
چار طرفه معاشره ده، یو شل دیرش نفره مالی په اصولو لغوچې شي، لس نفره زخمیان دي، لس نفره یې شهیدان ورکړي دي، لس نفره پاته دي. کوم ټانګان شی چې دلته راولي یي قومندان یا له کنډکه چې قومندان د امنیت لږ په غاړه ورسره ودروي ورې ولاړې و دوی ته راپور ورکړي چې موږ ته کومک راغلی ده، موږ دلته هېڅ مشکل نشته. که حکومت غم خوري دې خوري، که نه وي نور دا خلک که دولتي دي که شخصي خلک دي، ټول طالب ته تسلیمېږي.
که یوې خوا ته افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې شپنی عملیات چاپی او هوایی بریدونه زیات کړي دي، خو بل لور ته وسلوال هم په دغه ځای کې تقریبا هر شپه د امنیتي سرتیرو پر پوستو بریدونه کوي چې دواړو لورو ته پکې مرجوب لاوړي.
په روسیه کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون د اگست په لسمه ګڼ شمېر سولیز لاریون کوونکي نیولې. دا لاریون کوونکي له څه مودې راهیسې اعتراضونه کوي او غواړي چې د مسکو د ښاري شورا لپاره په انتخاباتو کې دي د اپوزیسون کاندیدانو ته د کاندیدیدو اجازه ورکړل شي. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل لري.
په مسکو کې پرون د جمهوري ریاست د تاسیساتو تر څنګ ډېر زیات پولیس ځای پر ځای سوي وو. د ازادي اروپا او ازادي راډیو او د امریکا ژغ د روسي ژبې د ګډو تلویزیوني خپرونو کرنټ ټایم خبریال ته یو سړی چې د مسکو پولیسو نیولی وو پرون ویلي، تر لاریون وروسته زه پیاده ګردۍ ته ولاړم، په مکډونالډس کې مې ډوډۍ وخوړه او دلته پیاده روان وم، پولیسو ونیوم. چارواکو مخکې له مخکې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې پر سولیزو حرکتونو د جنایي جریمې د لګیدو امکان شته. د روسیې په نورو ښارونو کې هم پولیسو سولیز لاریون کوونکي نیولي دي. د رپورټونو په حواله په سین پیټرسبورګ کې شپږ اتیا تنه نیول شوي او په روستوف اوندون کې یولس کسان پولیسو نیولي دي. په نورو ښارونو لکه ایکاترینبورګ او ولادیواستوک کې هم خلکو د مسکو له لاریون کوونکو سره د همغږۍ د څرګندولو لپاره وړې وړې غونډې کړي دي. په مسکو کې لاریون کوونکو پرون دا نارې وهلې چې جمهور رئیس پوتین غل دی. د جولای په ویشتمه او د اګست په دریمه هم سولهییز لاریونونه وشول او هغه وخت هم پولیسو په مسکو کې لاریون کوونکي ووهل او تر 2300 زیات وګړي یې ونیول. لا لارینکوونکو سره د پولیسو داس چلند په غربي نړۍ کې سخت خبرګونونه پاره ولیدي او د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر ډلو سخت نیوکې ورپاندې کړې دي. پولیسو یولس وګړي د ډلهییزې مدني بې نظمۍ جوړولو په تور نیولي او کچېرې مجرم وپېژندل شي په اوږده موده بند محکومېدلی سي. په مسکو کې پرونیو لارینکوونکو د هغوی د ازادۍ غوښتنه کوله. د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتمه نېټه کېږي، خو په روسیه کې د انتخاباتو ادارې د حکومت د اپوزیسیون ډېر پلویان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په مختلفو پلمو په ټاکنو کې ګډونه منع کړي دي. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنۍ بودیجې د مصرف صلاحیت لري. د مسکو ښاري شورا د متحده روسیې ګوند چې له کرملین سره تړلی دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې ښاري شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 50 کلونو کې یو وار انتخابات کېږي.
دوستان و موریدل چې په روسیه کې پولیسو پرون بیا ګڼ شمېر سولیز لاریون کوونکي نیولي. دغلته لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې د مسکو د ښاري شورا لپاره په انتخاباتو کې دي د اپوزیسون کاندیدانو ته د کاندیدو اجازه ورکړل شي. اوس هم بیرته د افغانستان او پاکستان په اړه یو رپورټ. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې دوی به اجازه ورنکړي چې د واګیل بندر نه افغان سوداګر له هند سره نوې سوداګري وکړي. په دې اړه په افغانستان کې د سوداګرو په ټولنو کې اندېښنې راپورته شوي. واصل وصال له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د سوداګرو صنایعو خونه د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د واګې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ از راډیو ته ویل چې دغه چاره به د وچ او تازه میوې سوداګر له جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې بندر د لارې نه په زورونه کنټینر او په زورونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زمونږ لپاره به یو ډیر زیات مشکل پیدا شو، ډیر جدي مشکل دی. زمونږ اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. موږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د واګې بندر ارزښت په دې کې ده چې دا لاره ډیره لنډه ده او د سوداګرو مالونه په ډیر کم وخت کې په ارزانه بیه نورو بازارونو ته رسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان تیر کال د واګې بندر له لارې هند ته 8,000 وچ او تازه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. دی وایي د دغه بندر له لارې هره ورځ له 3 تر 5 کنټینرو پورې افغاني محصولات هند ته اوښتل. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي دي چې افغانستان له هندوستان سره نور د واګې بندر له لارې سوداګري نشي کولی. دغه خبره د پاکستان د سوداګرۍ اوسنیو مرکزي خونې مشر داروخان رسنیو ته کړي او ویلي دي چې دغه خبره نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رزاق داود کړې ده. دغه خبره د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوس مهال په پاکستان کې دي هغه هندوستان ته پرېښودل کېږي، خو له دې وروسته دغه لاره د افغان سوداګرو پر مخ تړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان ترانزیټي ګاډي د پاکستان بندرونو او د هغه هیواد ګاډي د منځنۍ آسیا په ګډون بیا د افغانستان پولو ته لاره مومي. خو افغان سوداګر